مشال رادیو ده د نن ورځې اخري خبري غړي کې ساس قربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دي په دې خبرونه کې کراچي خار سره نږدې حب کې د سړک غاړې پیخه کې د 15 دیش کسانو د ورژنې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبانو د کمیټې او استادو ترمنځ د مذاکراتو تازه حال په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د هزاره صوبې د جوړولو قرارداد او د مخالفو ګوندونو سخت احتجاج په پیښور کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکول مهم په شنغر کې د کاربندګرو د ستونزو او د اوبو نړیوالې ورس په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خلومړي وار ورکو شاین بنيري ته چې د دې سات خبرونه وړاندې کړي
سلیم شه دی وخ مهم خبرونه نن د بلوچستان په حب سیمه کې پارسيړي سړک سلور غاړي جنگي درې دي چې لامل 15 دیرش کسان وژل شوې دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د صوبې د نوم بدلولو او د هزار صوبې جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منځوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونه سخت مخالفت کړی دي او نن د پولیو پر ضد د کمپاین په اتمه مرحله کې د خیبر پښتونخوا په شپږ نوي یون کونسلونو کې ولکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساس کې ورتول کیږي د خبرونو تفصیل نن سهار د کراچۍ خار سره نږدې د بلوچستان صوبې په حب سیمه کې په آر سی ډي سړک سلور غاړي جنگي درې دي چې لامل 15 دیرش کسان وژل شوې دي د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي انور کاظمی مشالېړو ته ویلي دي چې په پیښه کې شل کسان جوبل شوي هم دي په مړو او جوبلو کې ښځې او ماشومان شامل دي په پیښه کې یو شمېر مړه شوي او جوبل شوي کسان د کراچۍ سیول هسپتال ته وړل شوي دي د هسپتال چرواکو مشالې ډوته ویلي مړي او زخمیان د ټکر وروسته په بسونو کې د لګېدلې اور لامل سوځېدلې دي د پیښې په ښکار شویو ګاډو کې درې بسونه او یو د تیلو ډک ټرک شامل دي د سیمې ډي سپي زیامندوخیل رسنیو ته ویلي د پیښې ښکار شوي بسونه له کوټې تربت او گوادر څخه کراچۍ ته روانو د خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو او د هزار صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منځوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی دی د هزارې صوبې جوړولو قرارداد تیر مخام د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي سردار ادریس وړاندې کړ په دې مخام نوموړي وویل چې مرکزی حکومت د انتظامی بنیادونو پر اساس د هزار صوبې په ګډون د نورو صوبو د جوړولو لپاره په عین کې بدلون وکړي بلخوا د حکومت د اپوزیشن ګوند عوامي نشل پټۍ یو غړي سردار حسین بابک په دغه اړه په اسمبلی کې ویل
دی وای زما په فکر دا د یوې وړې صوبې په ضد یو ډیر لوی سازش دی د موجوده مسایلو په تناظر کې مونږ ته یو کېدل پکار دی په پاکستان کې سلور صوبې دي او تر ټولو وړه صوبه زموږ صوبه ده
د پاکستان لین لمخه د صوبې جوړولو قرارداد له صوبایي سملی په دریو کې په دوه برخې اکثریت سره د منځوري دوه وروسته به بیا د دې حتمی فیصله په پارلیمان کې هم په دریو کې په دوه برخې اکثریت سره کیږي د پولیو پر ضد د کمپاین په اتمه مرحله کې نن د خیبر پښتونخوا په شپږ نوي یون کونسلونو کې ولکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکول کیږي په دې اړه په پیښور کې د صحت د صوبایي وزیر په مشرۍ کې وغونډه هم شوې ده په دغه مقام مشالې ډیو سره د خبرو په وخت د پولیو د مخنیوي د ادارې صوبایي مشر ډاکټر جانباز وویل چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو په مخنیوي کې دوی د ستونزو سره مخ دي
تیر کال په دنیا کې تقریبا 1400 کیسونه شیو چې باغې کې غټه حصہ زمونږ درې کم څه او کم سل کیسونه اوس پورې په دنیا کې 2300 کې درې سل کیسونه شوې دي باغې کې لوی حصہ زمونږ د 15 دیرش کیسونه درې په افغانستان کې شوې دي یو په نایجیریا کې او د سلور کیسونه باغ ملکونه کې دي چې هغه یو ځل پولیو ختم کړي د خو بیا نو فلال مونږ مطلب د مشکلات مونږ ته دي خاص کر بیا په شمالي وزیرستان یا په قبایلی سیمه کې د دې کیسونو تعداد زیات دی
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اپریل په شپږمه نیټه به د خیبر پښتونخوا شپاړس لکه ماشومانو ته په یو ورځ د پولیو پر ضد ساسکي ورکول کیږي د حکومت او طالبانو د مذاکراتي کمیټو ترمنځ غونډه نن کیږي دا خبره د طالبانو د مذاکراتي کمیټې یو غړي مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده نو موږ زیاته کړې چې دا غونډه د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان رابلل ده چې په کې به د سولې د مخامخ خبرو لپاره د ځای پټاکنه او نور چارو باندې خبرې کیږي بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي و چې د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټو ترمنځ لومبه مخامخ رسمي خبرې به په راتلونکو سورزو کې شروع شي نو موږ ویلي دي چې ځینې قوتونه د ترهګرۍ د عملیاتو په وسیله د سولي خبرې ناکامه کول غواړي. د په خبره که دغه خلکو ځان سم نه کړو نو پر ضد به کاروایی کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بیګنا ملکیانو وژنه غندلې ده. محمودی له افغان حکومت څخه غوښتلي چې د ملکي خلکو د ژوند د خوندیتوب په مقصد لازم اقدامات وکړي. په سرینا هوټل برید د نوي کال په شپه شوی و چې پکې د څلورو بهرنیانو په ګډون نهه کسان وژل شوي وو. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. د ترکیې چارواکي وایي په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تړاو چې له امله یې درې کسان مړه او پنځه ژوبل شوي درې تنه چې دوی البانیان دي نیولي دي. حملې د زیارت پر ورځ د ترکیې په جنوبي خارګوټي اولوکسیلا کې شوې وې. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بصیر اتالی حمله کوونکي له شام سره په تړاو تورن کړي دي. په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځ په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست چې د عراق په بېلابېلو برخو کې په ډزو او بمی چودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. وسلوالو سهار وختي په سرحا کلي حمله وکړه او په بمونو بار یوه لاره یې وچوله. دا کلی د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی او له څو ونیو راهیسې پکې جګړې روانې دي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان موافقه کړې ده چې د دوی شاوخوا 1500 ملکی سارونکو به د شپږو میاشتو لپاره په یوکراین کې ځای په ځای شي. د روس په ګډون د اروپا د امنیت او همکارۍ غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې د ورځې غونډه کې په دغه خبره سلا شول. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه رپورټونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام او همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د کراچۍ ښار سره نږدې د هپ سیمه کې د گاډو د جنگیدو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د مذاکرات لپاره ټاکل شوی کمیټې استازي نن ملاقات کوي. د ملاقات ایجنډا بسوي
منګا موضوع به د طالبانو شورا او د حکومتي کمیټې ملاقات موضوع وي. به باندې خبرې اترې کوو چې د هغې د پاره ځای کم ځای به مناسب وي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د دوو قراردادونو منظوري ورکړي. کارپو قریش خټک وایي د خلکو مسلې د صوبي نوم بدلول نه دي.
په حقیقت کې د خیبر پختونخوا مسلې چې دي هغه څه نورې څه دي. په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه غټه مسله د امر وختنده هغې باندې د حکومت دې څه خاص پالیسي نشته دی. د روز
د شمالي شنغر ولس وایي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د کروندګرو او د زمیندارو په اړه د قانون منظوري سره ډېرې ستونزې رامنځته کېدی شي.
دا روی به دې سمې دا ژوند تړلې شوې دی نو ځمکه دته د مور او د پلار نه زیاته ګرانه ده. او د دې نه چې مور او پلار څوکلي نو دې په ځانه مجنې دي. حکومت چې دا اقدام وکړ دا ډېر ظالمانه دی.
نن د اوبو نړیواله ورځ مانځل کېږي. په پښتنو سیمو کې د اوبو څومره وسیلې او زیرمې شته او څوک ترې ګټه پورته کوي؟ مشال ریڈیو نن ورځی آخری خبری گڑی تھا غوگی. د پاکستان د کراچۍ ښار سره نږدې د هپ سیمه کې د گاډو د جنگیدو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د ژغورنې ادارې وایي د پیښې په ځای کې د ژغورنې لومړی کارونه بشپړ کړي او پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي ټول کسان د سیمې او د کراچۍ هسپتالونو ته رسول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ او بلوچستان ترمنځ په غځېدلې لوی سړک آر سی ډی باندې نن سهار د څلورو گاډو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته لوړ شوی دی. د بلوچستان د لسبیلې ضلع مرستیال ډیپټي کمشنر فواد نن ماسپخین مشال ریډیو ته ویلي مړی او زخمیان د کراچۍ سیول او نورو هسپتالونو ته رسول شوي دي. دی وایي د مړو شمېر نږدې 15 دی. مړی ډېر زیات سوځېدلی دي او بېلابېلو هسپتالونو ته هم مړی او جوبل وړل شوی دی. دا کرش میرا نه ده. کېدې شي په دې کې رستو زیاتوالی هم راشي. د ژغورنې د ادارې چارواکي فیصل ایدی نن سهار مشال رډیو ته ویلي په پیښه کې تر دیرشو زیات کسان جوبل شوي هم دي. د هغه په خبره په مړو شوو او جوبل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. فیصل ایدی زیاته کړه د زیاتره مړو پیژندګلو د زیاتې سوځېدنې له امله ګرانه ده. هغه وویل د پیښې د ښکار شوو کسانو مړي د کراچۍ سوراب ګوټ ایدی سردخانې ته رسول شوي او که څوک د خپلو خپلوانو په لټه کې وي نو باید دغې سردخانې او یا هم اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي. د پیښې په ښکار شوو ګاډو کې درې د سورلو بسونه او یو ټرک شامل دي. د سیمې ډي اس پي زیا مندوخیل رسنیو ته ویلي د پیښې ښکار شوي بسونه له کوټې، تربت او ګوادر څخه کراچۍ ته روان وو. عیني ګواهان وایي پیښه هغه مهال مخې ته راغله کله چې د کراچۍ څخه تلونکي ټرک په آر سي ډي سړک د جوړې شوې کندې څخه د بچ کېدو هڅه وکړه او په دغې وخت کې د مخامخ لوري څخه د را روان بس سره وجنګېدو. یو عینی شاهد په دې اړه وایي په سړک د جوړې شوې کندې له وجې دا دومره نقصان وشو، خلک مړه او جوبل شو. لومړی بس او ټرک وجنګېدل، په هغې کې اور ولګېدو. د دې له وجې د بس شاته را روان دو نور بسونه هم د دې ګاډو سره وجنګېدل. د دې ټول نقصان ذمواري د سړکونو د جوړولو په اداره پرېوځي، ځکه چې دوی په دومره غټو سړکونو او موټرویو باندې جوړې شوې کندې نه رغوي. عینی ګواهان وایي د کراچۍ او تربت څخه د راتلونکو ګاډو په سرونو ډیزل او پټرول هم بار وو چې له امله یې تر ډیره وخته د پیښې په ځای کې اور بل وو. د بلوچستان صوبې اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ په یاده پیښه تشویش څرګند کړی او د دې پیښې په اړه یې د پلټنو حکم کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې استازي ملاقات کوي چې وروسته به د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان سره لیده کاته کوي. ویل کیږي چې په دې ملاقات کې به وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو لپاره د ځای په ټاکنې خبرې کیږي. د طالبانو د کمیټې یو غړي په دې موضوع مشال راډیو سره خبرې کړې دي چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو سره خبرو کې وې نن د خالی په ورځ د طالبانو او حکومتي کمیټې مهمه غونډه کیږي چې پکې بعد داخله وزیر چودري نثار علي خان هم موجود وي. ته زیاتوي
ان شاء الله العزیز ملاقات خو امید یقیني ده نن به کیږي او زمنګا موضوع به د طالبانو شورا او د حکومتي کمیټې ملاقات موضوع وي. به باندې خبره اترې کو چې د هغه د پرځای کم ځای مناسب وي او
د کمیټو ترمینځ کیدونکي ملاقات او د دې د اهمیت په حق لا مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او لیکوال محب وزیر نه تپوسو کو نو دوی طالبان د خپلو ډیرو غښتنو نه لاس پسر شوی دي او دا شان حکومت له پکار دي چې ورسره زر تر زر ملاقاتو کی تیزیاتوي.
دل چې طالبان په وفانه پوزیشنو د هغه نه ډېر خطر اغلی دي او بال چکم دی د حکومت کوټ اور غورځولې دي. اوس مسله دا ده چې حکومتي وزیران چکم دي هغه نن یو بیان راځي سبا بل بیان راځي. نو زما خپل دا خیال دی وخت د ځای کول نه بغیر د ځای د ټاکل نو چې کوم حل یا پروسس دی هغه چې څومره زر تر زر حل شي، ځکه چې قوم په ډېر عجیبه تشویش کې اچول شوی دی چې د دې تشویشي صورتحال نه د قوم د ولس راوځي.
دا ملاقات په داسې حال کی کیږي چې پرون د جمعې په ورځ داخله وزیر اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران ویلي وو چې ډېر زر بعد د حکومت چارواکي او طالبان مشران خپلو کې سره کینی او مذاکرات په اهمه مرحله کې داخلي دونکي دي. د زیاته کړې وه حکومت به د هغه وسلوالو سره جنگ کوي څوک چې د حکومت په ضد ولاړ دي او مذاکرات نه کوي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو دا رپورٹ واوریدل. طالبانو او د حکومت د استازو د کمیټې په اړه مانی اوزو خیبر پختونخوا ته یو واری بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی په ساده اکثریت سره د دوه قراردادونو منځوري ورکړې ده. په لومړي قرارداد کې د هزاره صوبې د جوړولو غوښتنه شوی او په دویم قرارداد کې د صوبې نوم هزاره پختونخوا کې خودو غوښتنه شوی. د یادې صوبې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا دغه قراردادونو تا کارپوهان په کوم نظر ګوري. له اسلام آباد د مشال اړیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د هزاره صوبې جوړولو او د صوبې نوم د خیبر پختونخوا په ځای هزاره پختونخوا ایښودو لپاره دوه بیل بیل قراردادونه په ساده اکثریت سره پاس کړی شو. هر څوک دا دواړه قراردادونه پاس کړی شو، خو په صوبه کې واکمن او مخالف ګوندونه خپل بیل بیل نظرونه لري، او د مخالفو ګوندونو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي لپاره دا ممکنه نه ده چې یا خو هزاره صوبه جوړ کړي او یا د خیبر پختونخوا نوم بدل کړي. د پاکستان آئین د یوې نوې صوبې جوړولو او د صوبې نوم بدلولو په حق له څه وایي؟ د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي سیاسی چارو کارپو قریش خټک وایي چې دا وخت د صوبې د خلکو مسله نوې صوبه یا صوبې نوم بدلول نه، بلکې امن او امان او روزګار دی.
په حقیقت کې د خیبر پختونخوا مسلې چې دي هغه څه نورې څه دي. په خیبر پختونخوا کې ټول نه غټه مسله ده امن او امان، هغه باندې د حکومت چې دي څه خاص پالیسی نشته دي. د روزګار مسله ده، دا صوبه چې ده ټول نه غریب صوبه ده، په هغه کې د کاروبار او د بزنس مسله ده، خو هغه طرف ته چې دي هیڅ قسمه توجه نشته دي. او دا ډېره اسانه طریقې چې کله د خلکو مسلې نشي حل کولی، نو دا هغه مسلو نه توجه اړولو لپاره دا قسمه شوشي سیاسي پارټیانې حکومتونه پرېږدي. او زه ګڼم دا د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي او ټیپیکل شوشه ده چې هغوی پرې خور خپلې ناکامۍ پټولو لپاره.
مشال ریډیو چې کله د قریش خټک نه وپوښتل چې موجوده حالاتو کې دا ممکنه ده چې نوې صوبه جوړه کړی شي او یا د صوبې نوم بدل کړی شي،
عیني طور دا د دې لپاره ممکنه نه ده چې تحریک انصاف او مسلم لیگ نون یو ځای شي، بیا هم نشي کولی آئین کې تبدیلی راوستل. او په سینټ کې چې د پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ اکثریت دلته سینټ کې چې دی رسو پورې چې پیپلز پارټۍ او ان پی نه ملاو شي، نو دا هیڅ قسمه اقدام چې دی دا ممکن نه دی.
قریش خټک وایي چې خیبر پختونخوا حکومت دی په صوبه کې یو نوی بحث نه شروع کوي، بلکې اولس طرفه خو مسلو د حل لپاره دې ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ده. خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د اپریل میاشتې په شپږمه نیټه به د صوبې 14,000 ماشومانو ته د پولیو او د اتو نورو ناروغونو د بچ کېدو لپاره حفاظتي ساسکو ورکولو پروګرام پیلوي. دا خبر د صحت صوبایي وزیر په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د پولیو ساسکو ورکولو مهم پر وخت وکړه، چې نور تفصیلي له پیښور د مشال لړیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
نن په پیښور کې د صحت محکمې لخوا د پولیو د مخنیوي په حق لباندې یو غونډه وشوه، چې پکې د صحت صوبایي وزیر د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې د خیبر پختونخوا او د نړیوال د صحت ادارې نه علاوه د یونیسف چارواکو ګډون وکړلو. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی وینا وه چې نن د پولیو د مخنیوي کمپین اتم مرحله کې به شپږ نوي یونین کونسلو کې د پولیو او د اتو نورو ناروغو ساسکي ورکول کیږي. دغه رنګ په راتلونکي شپږم اپریل به د صوبې 14,000 ماشومانو ته په یو ورځ دغه قطرې ورکړي.
اتم مرحله دا د دې کې موږ یو یونین کونسل اضافي واغسته سلمان خیل والا، نو دا چې 96 یونین کونسل شو، مخکې به 95 کې کېدل. او دې سره سره په شپږم اپریل باندې درې اضلاع به نور شامل شي، 400 مردان او صوابه، او آی کې په یو ورځ باندې 14,000 ماشومان ته به دا کتری ورکول کېږي.
نوموړي دا هم ویل چې کوم سیاسي مشران د صحت کا انصاف کمپین باندې د بډ رشوتونو او کرپشن تورونه لګوي، هغه ټول بی بنیاد دي، او که چاته هم په کوم کې درغلی ښکاری نو باید هغه دوی ته پنه خکړي.
دا مهم دونه کامیاب شو چې په عالمی سطح باندې د دې پای نه وشو، خو زمونږه سیاستدانان ته اپوزیشن لیډران ته بجای ده دینه چې نن ډیر غړ سړو کې دا تسلیم کې چاو، او دا ډیر ښه مهم دی. چلو نن پکې دا غړ غړ لیډران زوینم چې د دې صوبې اغه دا وایي چې جی سات انصاف چې دینو دا پته نشي چې دا څنګه کیږي. زه اغه ته دا وایم، اغه ته باور ورکوم چې ان شاء الله د دې صوبې یو یو پای یو یو پیسې محفوظ ده. چاته سه اعتراض ماته دی وي په کوم ځای اعتراض چې زه
همدغه پروګرام کې ګډون کوونکي د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جانباز وایي چې په پاکستان او په خصوصي توګه پختون مېشت سیمو کې د پولیو رنګ د خاتمې پر لړ کې دوی تستون جدي.
تیر کال په دنیا کې تقریبا 300 کیسونه شیو، چې په هغه کې غټه حصه زمونږ درې کم او کم سل کیسونه. اوس پورې په دنیا کې 2 سلوېښت کیسونه شوي دي، په هغه کې لویه حصه زمونږ د 15 کیسونه، درې په افغانستان کې شوي دي، یو په نایجیریا کې، او دا 4 کیسونه په هغه ملکونو کې دي چې هغه یو ځل پولیو ختم کړی د خو بیا نو فلال مونږ مطلب د مشکلات مونږ ته دی خاص کر بیا په شمالي وزیرستان یا په قبایلی سیمه کې د دې کیسونو تعداد زیات دی دغه چې په خیبر پښتونخوا کې مصپوري 15 کیسونه شوی د درو تعلق په خبر سره او د دوو تعلق بنو سره دی
یاد دی وی چین با د صحت کا انصاف کمپین اتم مرحله کې د پیښور شپږ نوی یونین کونسل کې وو لکه پورې ماشومان ته پټینګ امنیت کې د پولیو او د اتو نورو ناروغو د مخنیوي په لړ کې ساس کې ورکول کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو خبرونه ته غوږی د شمالي شنغر ولس وای چې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د کاروندګرو او د زمیدارو په اړه د قانون منزوري سره ډېر ستونزې رامنځته کړي شي د دوی په وینا د دې قانون عملی کولو په وخت ممکنه ده چې د کاروندګرو او د ځمکو د مالکانو ترمنځ لانجه وشي نور تفصیل له سیمه د مشال لاډیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي
په چارسده کې د سویلی شنغر ولسوای چې څوره ځوړان دي د خیبر پښتونخوا حکومت د زمکو د مالکانو او د دهقانانو په اړه نوې قانون جوړ کړي هغه یې په سختو ټکو کې غندنه کوي او وای چې هغه به د دې قانون په ضد ستر عدالت ته هم ځي او په پیښور او اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره هم کوي د یاد قانون د لاندې ویل شوی چې ګنی د زمکو مالکان کولای شي چې دهقانان یا کسانان او یا کاروندګر به په یو وینا د ځمکو نه بي ځای کول شي او کوم کاروندګر سره چې د اجاري قبضې دي هغه به هم ختمول شي د ډکی سیمه اوسیدونکو جانګیر خان د یاد قانون د وجه هغه ته په پیښیدونکو نقصانونو وای
کو زمون کم مشران نکونه راغلی دی وطن ته نو د دې تقریبا چې اتش لیکل کیږي چې موږ د وطن ته جی راکو شوی نو راشه زمیدار وي بس دې سمیدا ژوند ترلې شوی د ځمکې دته د مور او د پلار نه زیاته ګران ده او د دې نه چې مور او پلار څوکلي نو دې پېزان مجنی اوس دی حکومت چې دا اقدام کو دا ډیر ظالمانه اقدام دی
خالد محمود مومن چې یو ځای وسیدون کړي مشال ریډیو سره خبر وکړ او وی ویل چې هیڅ کله د تحریک انصاف د حکومت لخوا جوړ شوی قانون منلو ته نه دی تیار
چې دوی د خپل قرارداد واپس کړي او د خلکو لکدل ته کمی ستونزو ته مخامخ کین او دغه ته دویونه کی ځکه چې نور پریشانه او ګرانه او دغه د مسلو خلک راغیسته دي او اوس ورته ورته دا تحریکونه به ور په دغه شینو زمنګ د مومن قوم او یاد دی علاقې چې کم غریب نور خلک دي نو دا ډیر شاته پاتې شي
یو بل رول چې د هغوی نیکونو سره د شمالي اشنغر زمکه په قبضه کې را روان دي چې لږ زیات یو نیم سل کالونه کیږي نو نن که هغوی سوق به زمکه کوي نو په ضد به احتجاج کوي
یا بنجر زمکه پرتی وي د لنه خانیزم خو نه راتونه د خانی بل یو ملګری چې تراغلي د چر په دې کې هم کروندي کو د زمکه ودانې کو په دې زمکه کې د خلکو پلارانو نیکونو مشرانو ډیره قرباني ورکړه د ودانې ټنن چې د هترالي چې زمکه د زمیدار سره یو خدي خو پریشانی دار چې تخمونه په دوه ګران شي وي د زمکه آبادولم ګران دي دغه خانیزم دا خبر اوس کې چرمک ته پټی خپل واپس کړی جی نو دا ډیره ناممکنه خبره ده
بیا مو د یاد سیمې د پی کې شلم نه ټاکلې شوې د صوبای اسمبلی غړي خالد خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه په اسمبلی کې هم د بل او یاد قانون د منزورۍ په وخت احتجاج کړو او بیا به هم په دغه احتجاج کې د خپل اول سره وګپوګ ولاړ وي
او که به د صوبای سیملې مخامخې په هغه کې نو موږ سره مخامخې ګوزه کې دا لري د ډېر د پوخانه لري خلکو یو دغه روان دي چې کم اس کم ډېر وخت وشو چې کم اس کم پدې کې تحریکونه مو چې دلته پدې خلکو قربانيان هم کې شهیدان هم شو ډېر نقصان هم ورسېدو په لکه دا خلک چې کم دي مخ خپل سره صفه حق او سره خوش تک نه کم اس کم دغه کار هي کوټ به داخلي کړی دي سپریم کوټ به داخلي کړی دي او دې کې څه په چې دې کې پېچ اپ نشو لکه خامخا غشه چې کم دغه نافذ عمل کیږي نه او دې نه نور هم دلته د نه نه کوم چې کم دي سچويشن دغه نو خرابې دي
د غولس غوختل باید حکومت تل اوله د هغوی رای واخلي او د هغوی د خوخي نه دی بغیر یو ګام ونه خلی ګنې هغوی باید ته مجبور شي چې مظاهره شروع کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو 400
دا مشال ریډیو دا
قسم د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند ادا کوي چې دا ځل د نهم او لسم جماعتونو امتحانونه بعد نقل نه پاک وي خو د صوبي نورو سیمو په ګډون بنو بورډ سره تړلي سیمو کې په امتحاني حالونو کې ډیوټي ورکوونکو او عام خلکو وینا ده چې شاګردان یې په خلاص مټ نقل کوي دوی وایي چې چارواکي د نقل مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي نور تفصیل لاسیمینا د مشال لاډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه سرګندونې نه پس چې دا ځل به په صوبا کې د نهم او لسم ټولګو ازموینې پاکې صافې او سپېڅلې ترسره کولی شي چې د اخباري دعوو تر څنګ یې په ځنو امتحاني مرکزونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم نصب کړې دي. خو د ټولې صوبې په سیر د بنو بورډ سره تړلې سیمو بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان کې دغه دعوې د خلکو په وینا حقیقت ته و نه رسېدې. په امتحاني حالونو باندې ډیوټي ورکوونکو او عامو خلکو وینا ده چې شمالی وزیرستان تر څنګ بنو او اطرافو کې په دغه حالونو کې شاګردان نه یوازې په خلاص مټ نقل کوي، بلکې د بهر نه هم ورته د نقل د ترسیل سلسله روانه ده. د بنو یو اوسېدون کې سعود خان وایي په ځنه حالونو کې کسی سی ټی وی کیمرې لګېدلې، خو د کیمرو لپاره بجلی هم نشته.
په بانې چې په 15 خالي نه شي سی سی ټی وی کیمرې خو لګېدلې دي، څه ضرورت خو نشته که چېرې بجلی نه وي. بجلی نشته دی نو سی سی ټی وی کیمرې هېڅ ضرورت نشته دی. شاګردانو دا کیمره نقلی څرنګه ونیسي چې بجلی نشته دی؟
پروفیسر محب وزیر چې په ځنه امتحاني حالونو یې د سارون کی ډیوټي کړې وایی که هر سمره صوبایی حکومت د نقل د روکتام دعوی کرده، خو دغه سلسله د پخوانه هیڅ بدله نه ده.
دا کل امتحانونه چې کوم دي هغه مخکې امتحانونه څه ډېر بدل نه دي. په هغه انداز کې نقل چې کوم رجحان دی هغه برقرار دی. د نگران عملی بوټي کیما مافیا دو عامو کمالا باسرا دو لږ ډېر چې کیما په سیټي علاقې کې فوټو سټیټ مشینونه بندول، جمګټې بندول، دا یې وکړل. خو نن په حالینه کې بیا هم زه داسې ګڼو چې مکمل لکه پرې هنور کړی شوی وي، سترګې پټول یې وکړل.
هم دغه پوښتنه مو چې کله د بنو بورډ او بنو تعلیم څانګې مشرانو نه وکړه، نو دوی یوازې همدومره وې ازماینې په تسلسل سره روانې دي او دوی تر خپل حدا مطمئن دي. د یادونه ده چې روان کال بنو بورډ نه د نهم او لسم ټولګو ټول 4,850 شاګردان دي چې په 100 امتحاني مرکزونو کې ازموینې ورکوي او 1,130 نگراني عمله ورباندې تعینات شوې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د ډیر اسماعیل خان ټاؤنشپ اوسیدونکي شکایت کوي چې د بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. چې نور تفصیلی لسیمینه د مشال اړوی خبریال سلام مسعود را کوي.
د ډیر اسماعیل خان ټاؤنشپ اوسیدونکي ویایي چې د دغې ټاؤنشپ بنیاد شولو شپږویشت کالونه کېږي، خو اوسیدونکي یې بیا هم د بنیادی ضرورتونو نه بې برخې دي. په دغه اولې سره د دغې ټاؤنشپ یو اوسیدونکی رضوان الله قریشی په دغې رنګ جاګېږي.
زموږ مسایل ډېرې دي، خصوصا د بجلی په باره کښې. د میز د ډډې ګوښه فیډر ده، میز لوډ شیټنګ 18 ګنټې دی. ای پی ډي سامنا میز د مینې مولانا فضل الرحمان یې لطف الرحمان هغه ته وکړو
مشر ڈاکٹر گور زمان مسعود ویائی چدگی ٹاؤن شپ موجودہ ستر چروا کی پا اول زل زن شک رونا وکڑل چل مخش گڑا مانو خور سرا دے نورو بنیادی ضرور تونو پر کولو یلا حزن لارو.
موجودہ پی ڈی کم از کم دغه حوالے سره میډ دا شکریہ ہا د کوي او د سره ملسن ہا کوي چې کیما صفائی ته ا کمپلیټ د صفا کړه چې سورا بیٹی میټی وی بخشه چې بخشه اغه ټول ور کړل کیم دلته میډ د سرفیس واټر کیم ډرنی سیستم اغه ہا د لګیا د اغه ہا صفا کوي په باندې ډیرات پر د چار کړی دو کیم میج مین مسائل دي د ډیرټون شپ 25 سال وشول په دغه کې میج دا پر زور ډیماند کوي چې تر وسه پر د بجلی مسله مشتا الشوی نه دونه ٹرانسفر مری لگے دل دی نہ توری نہ لگے دل دی کا توری نہ لگا ولی میش خپل لگا ولی دی یو واٹر ٹرانسفارمر دی پغی مند میش گزارا کا دی دغ نہ روا گٹر لائن چھ کیم دا ا کمپلیٹلی پان دای
پ دغا اولی سرا دے ٹاؤن شپ پروجیکٹ ڈائریکٹر انجینئر خان بیگ د مشال ریڈیو پشتانے پ دا رنگ و جواب ولے
ما خپل سیکرٹری سے طریقے لی مو تے 3 کروڑ روپے ور کی ایکسٹرنل الیکٹریفیکیشن دے بارا اور 1 کروڑ ور کی سی کم سیوری لائن چوک دے اور اس انشاءاللہ جو کوشش کم لگیا چ دمو پیڈر نہ چ کم بجلی راجی چ ٹاؤن کے بالکل لوڈ شیڈنگ نہ کی جی بڑے جدا فیڈر زم خپل دے
دی ڈیرس میل خان ٹاؤن شپ اور سے دن کی دا ہم یائی چ سولی پشتونخوا خصوصا پر ڈیرس میل خان سے داغا ٹاؤن شپ دے پیشور یا تبا ٹاؤن شپ پر سر امیت لاری ضرورت دا دائے د پښتونخوا حکومت چارواکي د سیمه عوامي نمائندګون او د ادارې ذمہور افسرون د هی ټاون شپ په لوري پام وکړي او چې څومره نیمګړتیاوي دي هغه زر پورا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږ وخت شوې ده. د مازیګر 15 بجې د شاین بنیرینه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. نن سهار د کراچۍ ښار سره نږدې د بلوچستان صوبې په هفت سیمه کې پارسیډي سړک څلور ګاډي جنګېدلې دي چې له امله یې 15 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا سملې د صوبې د نوم بدلولو او د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی دی. د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پارټۍ یو غړي سردار حسین بابک په سملې کې ویلي دي چې دا د یوې وړې صوبې پر ضد لوی سازش دی. د پولیو پر ضد د کمپاین په اتمه مرحله کې نن د خیبر پختونخوا په شپږ نوي یونین کونسلونو کې 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد اساس کې ورکول کیږي. د طالبانو او حکومتي کمیټو ترمنځ غونډه اسلام آباد کې پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا دا غونډه کې د حکومتي او طالب مشرانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره په ځای اتفاق شوی دی. خو لا تر دې دمه دا نه ده معلومات چې دا مذاکرات به کله او کوم ځای کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بیګنا ملکیانو وژنه غندلې ده. د ترکیې چارواکي وایي په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تړاو چې له امله درې کسان مړه او 15 جوبل شوي، درې تنه چې دوی البانیان دي نیول شوي دي. حملې د زیارت په ورځ د ترکیې په جنوبي خارګوټي اولکسیلا کې شوې وې. په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځ په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست چې د عراق په بېلابېلو برخو کې په ډزو او بمي چودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان موافقه کړې ده چې د دوی شاوخوا 1500 ملکي څارونکي به د شپږو میاشتو لپاره په یوکرین کې ځای پر ځای شي. د روس په ګډون د اروپا د امنیت او همکارۍ غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې د ورځې غونډه کې په دغه خبره سلا شوي.
شاین بنیرو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. او ریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د قومي ورسپانو اداري لوستي دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن ایکسپریس اخبار خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې نه د پاکستان نه کوم ملک پوز غوښتې دي او نه مونږ چرته لیګو. او د بحرین د بادشاه دوره د پاکستان په ګټه کې ده. اداریه وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف عرب ملکونو ته د پوز لیګلو په حواله دا بیان ډیر واضح او په ډاګه دی او د دې نه به هغه خلکو ته پیغام ورسي څوک چې افواګانې خوروي. او د غرنګ د پاکستان قام په ذهنونو کې چې کومې پوښتنې را پیدا شوې وي د هغې جواب هم ترلاسه شو. د ادارې په وینا اوس ضرورت د دې احساس او ادراک دی چې هر ملک ته نور ملکونو سره اقتصادی، سیاسی او عسکری اړیکی لري او هر ملک ته خپل مفاد خواږوي. نو د عرب ملکونو د مشرانو دورې د پاکستان په ګټه کې دي. نو باید چې بې د سوجي څوک په چا باندې تنقید ونه کړي او دا فاګانو نه ډډه وکړي چې دا رنګ دا قام د نور ذهني پریشانی سره مخ نه کړي شي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې د یوې ډلې خیال دی چې دلته آئین، پارلیمان، عدلیه او ټول نظام غیر اسلامي دی. نو ځکه پاکستان یو اسلامی نظریاتی ملک نه دی او دلته د اسلامی نظام راوستو د پاره د طاقت استعمال جایز دی. خو دې رستیو کې د تحریک طالبان لخوا پسندیدګي سره مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د امن د پاره لار هوارول رستو اوس د دغه دریز تکرارول نه ډډه کیږي، کوم چې ښه خبره ده. ادارې مخ کې لیکي چې بل طرف ته هر مسلکی او مذهبي ډله په دې خبره متفق دي چې پاکستان کې د آئین سازي د پاره ټولو مذهبي ډلو دې کې ګډون کړی او د اسلامی دستور جوړولو د پاره یې دویش بنیادی نقطې ټاکلې وي چې تر مخې ملک کې هیڅ یو د قرآن او سنت په ضد قانون نه جوړیږي او غیر اسلامی قانونونه به پارلیمان د اسلامی تعلیماتو مطابق جوړوي. اداریا اخیر کې وایي چې همدا خبر وړاندې ورځو کې وفاق المدارس د سوري لاندې شوې یو غونډه کې هم وکړی شوه چې پاکستان کې د وسلوال جدوجهد بالکل اجازت نشته او دوی خپل اعلامیه کې حکومت ته ځینې تجویزونه ورکړي وو. نو پکار ده چې په دغه تجویزونو عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د ترهګرۍ پر ضد د روان جنگ او د فاټا د حیثیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې لیکي نور دغه جګړه د پای ټکی ایښودل او د فاټا ولسته د خپلوي احساس ورکول پکار دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشري تر انتخابات وړاندې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکل کړي دي. د دواړو مقالو غټ ټکی به احمد شاه اعظمي درته واوروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه د نیوز کې لیکوال ایاز وزیر لیکي مشتدا کتل پکار دی چې د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته حالات څنګه بدل شول. هغه وخت په فاټا کې هیڅ ډول پوځیان نه ول. د حکومت او قبایلو ټول چاري او ستونزي د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر مخ وړل کېده. نوموړي ته به د ولسي وسلوال ځواک، اف سي یا سرحدي ځواک، خاصدار او قبایلي ملکانو مرسته تر لاسه وه. دوی په کامیابۍ سره په دې سیمه کې امنیت ټینګ وساتي او د خپل مغربي پولو ساتنه نه یوازې د 1915 او 1901 کلونو په جنگونو کې وکړه، بلکې پر افغانستان یا د روسي حمله پر وخت هم للاسه ورن کړل. مقاله کې راغلي دا بیل خبره ده چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ زموږ دی کنه دی، بلکې موږ ته حقایق درکول او پر مخ تل پکار دي. امریکا چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې موږ دې ته اړ کړو چې ملګرتیا وکړو، اوس له افغانستان د وتلو تیاری نیسي. نو بیا موږ ولې دا بار تر اوسه پروژه اخیستې دي؟ راځي چې خپل کام ته وایو چې موږ نور د امریکا په شمول د بل چا د جګړې لپاره نه جنگیږو او نه هم بل چا ته دا اجازه ورکوو چې زموږ پر خاورې یا زموږ له خاورې جنگ وکړي. موږ باید پر دغه خپل عزم ټینګ پاتې شو او د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې باید د دې اجازه ورنکړو. مقاله زیاتوي په داسې کولو سره باید موږ د فاټا ولس د خپلوي احساس ورکړو چې د مودو راهیسې له پامه غورځول شوی دي. دوی ته باید وویل سي چې دوی هم د پاکستان د نور خلکو په څیر د احترام وړ دي. له دوی سره به د بهرنیانو یا د درېمې درجې د خلکو په څیر چلند نه کیږي او د دوی حقونه به د نورو پاکستانیانو سره برابر وي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د زیارت په ماښام د کابل په سرینا هوټل کې د طالبانو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه چې په نتیجه کې نه ولسی وګړي ووژل شول. تر دې څو ساعت وړاندې په همدا ورځ په جلال آباد کې په یو سوال برید کې لس پولیس سرتیري ووژل شول. مقاله لیکي دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په افغانستان کې د اپریل پر 15 نیټه د ولسمشري لپاره انتخابات ترسره کیږي. وټور کول ته د افغانستان په تاریخ کې په ډېر مهمه سترګه کتل کیږي، ځکه چې د دې په نتیجه کې په واک په لومړي ځل په سولیز ډول بل حکومت انتقال شي. دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ناټو لخوا نیول شوي اوه اویا طالب بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي شول. دا بندیان د بګرام د زندانه د 15 بندیانو تر خوشي کولو یوه میاشت وروسته خوشي شول چې د امریکا او ناټو لخوا پر خوشي کولو سخت نیوکې وسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او رینګو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. امریکا د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتن په ځنی نږدې ملګرو بندیزونه لګولې دي چې په نتیجه کې به وس دغه کسان په نړیواله کچه خپل کاروباري هلې ځلې پر مخ نشي بوتلې. په دغه غاړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی سانګي د یو رپورت مهم ټکی شاهین بونیرې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد ځینې داسې ګامونه اعلان کړي چې په نتیجه کې به د روسیې د ولسمشر پوتین نږدې ملګري چې روسی چارواکي او کاروباري خلک پکې ګډون لري د بندیزونو سره مخ شي. په راپور کې راغلي دي چې دا بندیزونه وروسته له هغې عملي کړل شوي دي کله چې پوتین د یوکراین کرایمیا سیمه په روسیه ورګډه کړه. د اوباما انتظامیه په دغه اړه د نورو سختو ګامونو پورته کولو دړکه هم ورکړې ده. د امریکا د خزانه وزارت لخوا په بینک روسیه هم بندیزونه لګول شوې دي. دا د روسیې په شلو غټو بینکونو کې شمارل کیږي. د بینک په مشر هم بندیزونه لګول شوې دي. په راپور کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوې دي چې د بینک لخوا د ولسمشر پوتین نږدې ملګرو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې د بندیزونو وروسته اوس دا کسان په امریکا کې مالی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ډالر کې کاروبار کولو کې به ورته ستونزې وي او په اروپایي هیوادونو کې به ورته کاروباري هلې ځلې اسانه نه وي. د روسیې هغه چارواکي چې د مارچ په 18 نیټه د امریکا لخوا د بندیزونو ښکار شوي دي وایي په امریکا کې اساسې نه لري او داسې څه خواهش هم نشته چې د هیواد ته سفر وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د امریکا د بارانو چارو وزارت د کاناډا حکومت او د افغانستان حکومت د کابل سرینا هوټل کې په ملکیانو باندې د وسلوالو حمله په کلکه غندلې او د افغان خبريال او د هغه د کورنۍ په وژنه یې ژور خپګان ښکاره کړی دی. د دې حمله ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. په دې اړه نور تفصيل جان آقا الکوزي راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغان ژورنالیست سردار احمد په وژنې ژوره خواشینی ښودلې او په یو پیغام کې ویلي دا ډېر د خفګان ځای ده چې یو تکړه او با استعداده افغان خبریال د هغه میرمن او دوه خواږه ماشومان د سیرینا هوټل په تروریستي حمله کې ووژل شول. د دې کسانو وژنه یو ستر جنایت او زړه دردونکي غمیزه ده. زه د سردار احمد کورنۍ او د افغانستان ټولو خبري رسنیو ته تسلیت وړاندې کوم او شهیدانو ته د جنت استدعا کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د سیرینا هوټل تروریستي حمله او د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او ماشومانو وژنه سخته غندلې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ وویل د فرانس پرس اژانس د تکړه خبریال په وژنې سخت خپه ده او له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دې وزارت په خبري کانفرانس کې وویل د دې حملو عاملان بې ځایه د افغانانو او د دوی د نړیوالو متحدانو وینې تویوي او هغه هم په داسې حال کې چې افغانان د نوي کال ورځې لمانځي او تاریخي انتخاباتو ته تیاری نیسي. ساکی تایید کړه چې د سیرینا هوټل د پنجشنبې د شپې حمله کې په وژل شوو کې یو امریکایي تبه هم شامل ده. دې زیاته کړه له دې وحشیانه حملو څخه معلومیږي چې وسلوال په هیڅ ډول د خلکو ژوند ته درناوی نه لري او په افغانستان کې له عادلانه او آزادو انتخاباتو څخه بیره لري. د کاناډا حکومت هم د طالبانو د حمله په کلکه غندلې او وایي چې عاملانو ته یې باید سزا ورکول شي. د نوي کال په شپه د سیرینا هوټل د تروریستي حملې په قربانیانو کې دوه تنه کاناډایان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد په یو بیان کې د قربانیانو کورنیو ته خواخوږي څرګنده کړې او وایي د دغو کسانو زیاتو یې له افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ژوند وقف کړی و تر څو افغانان د تعلیم په ګډون په ټولنه کې د ښځو او نجونو د ونډې په زیاتولو سره د خپل ځان لپاره یو ښه هیواد جوړ کړي. د دې ډول خدمت او کار په بدل کې شخړې او په خاص ډول د نوروز پر مهال دا ډول عمل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو شرارت ښیي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشري حقوقو د کمیسون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما چارواکي وایي په ملکیانو باندې حملې د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او ارزښتونو پر خلاف عمل دی. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل سیرینا هوټل کې د ملکیانو وژنې ته په اشاره سره د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په ملکیانو باندې باید حملې ونه کړي.
موږ په دې حالت کې چې دغسې حملې چې مستقیما په ملکي وګړو باندې کېږي په کلکه غندو ملکي خلک که چېرته د حملې لاندې نیول کېږي د بندلي بشري قوانینو کاملا په مخالفت باندې ده او مجازات باید وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې څلور تنه حمله کوونکي د نوي کال په شپه سیرینا هوټل ته داخل شول او په ډزو کې نه تنه ووژل چې د دوو ماشومانو او دوو ښځو په ګډون د قربانیانو 15 تنه افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړ چې د سیرینا هوټل په حمله کې د دوی یو تبه وژل شوی. دغه راز د کاناډا حکومت هم ویلي چې په دې تروریستي حمله کې د دوی دوه تنه اتباع وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت مخکې ویلي و چې په حمله کې یو کاناډایی، دوه منګلاديشیان او یو د پاراګوای هیواد تبه وژل شوی دي.
جان اقال کوزیو چې تاسو رپورت او وړاندې کول په همدې موضوع په اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. په قندهار کې د ازادۍ رادیو د مخکنی خبریال او د قندهار د والي د دفتر د رئیس ډاکټر پرویز نجیب جنازه سبا د یک شنبه په ورځ په دغه ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي. په قندهار کې د ازادۍ رادیو خبریال محمد صادق رښتینی په یو رپورت کې د مرحوم پرویز نجیب ژوند ته لنډه کتنه کړې.
په قندهار کې د دوست هیواد هند په مالی ملاتړ او حمایت
دا د ډاکټر پرویز نجیب ژغ دی چې د تیر جمعې په ورځ د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د نوروز د چشن په مراسمو کې د 500 نورو کسانو سره ټپیسو او تیر شپه ناوخته په روغتون کې د سختو ټپونو لامل سا ورکړه. پرویز نجیب د بهرام خان زوی او په 1455 لمریز کال د حمل د میاشتې پر 28 نیټه د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې زیږیدلی. لومړنی زده کړې په کابل کې د غلام حیدر خان په منځني ښوونځي کې کړې او له همدې ښوونځي څخه په 1450 لمریز کال کې په لوړو نمرو فارغ او د کانکور تر ازموینې وروسته د کندهار د طب پوهنځي ته بریالی او له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته په کندهار کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه دنده پیل کړه. له ازادي راډیو سره تر دوو کلونو کار کولو وروسته ورته د کندهار د والي د ویان په توګه وړاندیز وسو او نږدې دوه کاله د کندهار د والي د ډېر فعال ویان په توګه دنده ترسره کړه او وروسته د ولایت مقام د دفتر رئیس وټاکل سو. پرویز نجیب د پښتو ترڅنګ په دري او انګلیسي ژبو پوره پوه او وخت پر وخت به په همدې ژبو په ډېره روانه لهجه په مجالسو کې ویناوي او بحثونه کول. د کندهار مطبوعاتي دفتر د کندهار د والي ډاکټر تریالي ویسا په حواله رسنیو ته په یوې استولي خبر پاڼه کې ویلي چې پرویز نجیب رښتینولي، صداقت او د هیواد د شیرازي لپاره د زیات کار او هلو ځلو په خاطر د ولایت په کچه د دولت یو فعال کارکوونکی و. ټاکل شوی چې د پرویز نجیب جنازه سبا د یکشنبې په ورځ په کندهار کې خاورو ته وسپارل سي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو، نن د اوبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د اوبو په ارزښت ځان پوهاول او د اوبو او توانای ترمنځ د تړاو پوهاوی رامنځته کول دي. پاکستان کې خو د توانای له بحران سره مخامخ دی، نو بل خو په دغه هیواد کې نو ډیمون جوړولو او اوبو پر سر د صوبو ترمنځ لانجی ندی هواری شوی. دا چې په پاکستان کې دنه په پښتني سیمه کې د اوبو څومره وسیلې او زیرمشته او څه ګټه ورسخه پورته کړي شي. په دې اړه احمد شاه زمي په پیښور کې د اوبو او چاپیریال د چارو لکارپو محمد قاسم کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان کومي پښتني سیمې د اوبو له پلوه غني دي. ښاغلی کاکړ په جواب کې وایي
پاکستان کې دنه په پښتانه وطن کې چونکی پښتون تر غریز علاقہ اور پر انتظامی اثر پر درو برخو کی تقسیم دی تصور پر سنخواہ کی چیسون کی زمر افغانستان ونی سے دریا کابل او اباسی او پدا بل سم کی دا چترال دریا کپلی سم کی کم دا غریزی ساکو چکمی دا گر آو پر یوزی نو دریا گومل کی کم دیا دالا مسئلہ تو حقوق دریا دا دا چې موږ چې لري تر څو تاسو نو د یو یو غټه د اوږدې د ځمست او تل کې
شه. نو کدار ته اس چې د دغه پښتني سیمو نمونه چې تاسو واخیستل چې دلته د اوبو وسیلې دي، دغه اوبه په کوم منطقو کې یا په کوم سیمو کې لګیږي یا کوم سیمو ته ځي؟
په پاکستان کې د نننه چې کوم د اوبو د تقسیم دی دا په منصفانه طریقه باندې نه دی شوی. د پښتانه وطن چې کومې اوبه دي، خاص کر د سوبه پښتونخوا د دریا کابل او د اباسین اوبه چې کومې دي، چې بیا راشي نو دا و پنجاب ته بیا په دریا سین باندې پر مخ راځي. د اوبو چې کوم تقسیم شوی دی، د کرخیلې د پاره چې کومې اوبه پنجاب ته تللې دي او یا د پاغه باندې برق جوړي، بجلی جوړي، نو په تیل دا تقسیم چې دی په منصفانه طریقه نه دی شوی. یو دویمه خبره په دا کې دا ده چې د اباسین کومې اوبه چې پنجاب روان دي او پنجاب پاغه باندې دا کاروي دغه اوبه د هغو ابیانات دی هلته اخلي، مګر د پښتانه وطن اوبه دي نو د هغې هغه ابیانه راکوونکو ډېره خبره ده، تر منلو پورې نه دي تیار. د دې رایلي چې کومه ده، دا د پښتانه وطن حق دی، دا نه دی ورکول شوی. یوه بله دغه اوبه چې کومې زموږ را روانې دي، دا په نهرونو په شکل باندې بیا و پنجاب ته غازی بروته په نامه باندې یو غټ نهر دوی ایستلی دی چې دغه بیا دوی د بروته په سیمې ته اړولې دي او دا یې بیا د پنجاب اوبه کارولې دي. پښتانه دا تر دغه منلو ته هم نه تیار شي دا اوبه د پنجاب، چونکې دا د پښتانه وطن اوبه دي، دا دوی هلته اړولې دي. درېیمه تر ټولو دغه مسله چې ده اوس د پښتانه په وطن کې د دومره د اوبو د غلي کولو باوجود چې دومره غلي دي په اوبو کې، مګر په پښتانه وطن کې تر او حتی تر دغه د پورې چې د سیمې دپاره د سپا اوبو ذریعلې هم نشته.
نو څرنګه کېدلی سي چې د پښتني وطن دغه اوبه په دغه خاوره کې دننه زیر مورته جوړ کړل سي، یادلې یو ډېم ورته جوړ کړل سي چې پر همدغو سیمو باندې ولګېږي، د همدغو سیمو په ګټه تمام سي؟
د اوبو پښتانه وطن کې چې پاتې سي د پښتانه وطن د پاره زیات استعمال راشي، د دې لپاره په کار دا دی چې واړه واړه دینونه په بیلابیلو ځایو کې دا وتړل شي. او دویمه خبره په دې کې دا ده چې موږ په سویلي پښتونخوا کې دا اوبه د ځمکې له شکمه په دټیوبل په ذریعه راباسو، پکار ده چې موږ هغه فصلونه وکړو چې هغه فصلونه ته د اوبو ضرورت کم وي، هم وي او ګټور هم وي. نو له دې سره د اوبو د کم استعمال خاص کر په سویلي پښتونخوا کې موږ پکار دي په دې باندې وکړو. او د پسوبه پښتونخوا کې دوه لیرونه کچیري ووځي د مومند او کلمه ماته موجود وخت او بلی وټ نایر دی کدا پر دریا کابل باندې مو راو باسو، نو دا څه چې موږ یو کې دی موږ ځکه په کار لای شو ور سره سره موږ له دې سره چې پر کوم غریزه علاقو چې کوم بارانونه کېږي کومه وبره دي د دې لپاره موږ دیمونه جوړ کړو. نو زموږ د ځمکې له شکمو وو چې دې د 207 بم راپورته شي د دې سره سره چې دی یو بیا له موږ سره په دې باندې چې څه ټیکنیکل لګ دي چې شنو هارویسټینګ چې د واورو چې کوم ذریع دي په شنو هارویسټینګ ذریع او د واټر هارویسټینګ په ذریع باندې موږ دغه اوبو زیاتیم کو او د وطن د ګټې لپاره استعمال کو.
د اوبو او د چاپیریال د چارو کارپو محمد قاسم کاکړ وو چې زموږ همکار احمد شاه زمي سره مرکه کوله. اوریدونکو د پیښور په اګریکلچر یا د کرکلی پوهنتون کې د جنوبی وزیرستان زمیدارو ته په نوي طریقو د کرکلی د اصولو مطابق د الوګانو د کر تربیت ورکړی شو چې نور تفصیلی له پیښوره د مشال اړیو خبریال زران یوسف زئی راکوي.
د پیښور کرکلی پوهنتون کې د جنوبی وزیرستان شپېتو زمیدارو ته د الوګانو د کرکلی تربیت ورکړی شو. د وانا سیمې اګریکلچر یا د کرکلی افسر محمد نور مشال رډیو ته وویل چې د وزیرستان مځکه او آب و هوا د الوګانو د کر لپاره ډیره مناسبه ده او د هغوی کوشش دی چې داسې قسمه تربیتونو په ذریعه دغه سیمه کې د فصلونو پیداوار ته وده ورکړي.
دلته کې 60 زمیندار راوستي وو د وانا پراپر نو د مختلفو علاقونو لکه شکایس جانی میلا شو او مغل خیلی رسوال ډب کوټه چې چرته د لوګانو پیداوار کرونده کی نو دا غزه یو مونږ دغه کسان راوستي وو چې تاسو دلته په دریو ځی کې تاسو یو نوې نوې کوم د لوګانو طریقه دا تاسو تخم په جانې نو د دې ټریډینګ دلته د فصل بر ډبل شو ورته منسبت دی.
د وانا اوسیدونکو یو زمیدار انور وزیر مشال ریو ته وویل چې د الوګانو د کر کې د تربیت نه هغوی د ډیره ګټه وشوه او دا چې د فصلونو په پیداوار کې سیووالی سره به د دوی مالی حالت هم خشي.
همیشه مخک کارل حکیم سټډی مکړلې اده اکه میز دره پیداوار نشاسته ولای چې حکیم د سټډی استمنه میشتار وشو کی ما د طریقار وشو پاک مخک میز په خپل پیدا کې 50 بورې شولې چې حکیم د پیدا وشو پاک د میز سل بورې شي.
تربیت حاصلونکي د جنوبی وزیرستان یو بل زمیدار نور محمد خپل سیمه کې د الوګانو د کرکلې د طریقو په اړه وویل.
موږ چې حالتا کارلا بیا حالتا مخور ډیر په مټي دم ډیر ورکواله او بمبا په پیلو باندې اړولې زموږ د ترتیب صحیح نه وستر نه ده هغه مو زیاته ورکواله او په ټیم هم نه ورکواله سپرې هم چې کوله غرمې ټیم هم کوله اوس چې کوم ترتیب دی راوشو چې سهار ټیم به ورکوي دا کوم ډرافټ وي هغه چې کله ختم شي بس نو بجې ټیم بیا په ټیم باندې سپرو هم په ولې خورا د سیستم باندې ورکوي او بد دم را دوی درین چې کمی د پله سرنه په لول باندې ورکوي.
د الوګانو غنمو او جوارو برسیره جنوبی وزیرستان کې د مڼې او شفتالو پیداوار هم کیږي. خو د پیښور کرکلی په هنتون د پوهاندو په وینا کچري د دغې سیمې خلکو ته د مڼې او شفتالو د خصمانه تربیت ورکړي شو نو د دغې سیمې د خلکو مالی ستونزې به تر ډیره حدا هوارې شي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه اخري رپورت ساسي پام را ګرځوم. شاعران وای د پښتنو پر زمکه د تیر یوې لسیزه بدمنۍ لوجه د پښتنو شاعري لغمیزو ډکه شبي کوم چې د دوی په فکر یو لوی زیان دی ځکه چې له دې سره د پښتنو د ژوند او کلتور نوري برخي خکولا او رنگونه له پامه غورځول شوی دی. د مشال رادیو همکار اسرار العالم محمد له شاعرانو او لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
ل پښتو ادب سره تړلی خلکوای په پاکستان کې د پښتنو په ځمکه د تیرو څباندې لسو کالو بدمنې د پښتنو د ژوند د نورو برخو په چیر د دوی په شاعرۍ هم اثرات کړی دي. د پیښور یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد او لیکوال راجولي شاه خټکوای کڅ هم سپرلې شروع شوه پټیشنری خو د په خبره په پښتو شاعرۍ کې د سپرلی ګلونو خکولا او شینکیزه چاودنو بدمنې او خفګان نیولې
دا ګوره سپرلې دی
او غرونه راغونه غونډه مېره او پټي ډېر زیات کړی دي کنه. نو هغه چا فولکلوري ته په کنه چې خندا پرو غوړونه کیږي دا غلې زړه د چا څخه په خندا شي. نو سړی وته نشي غرونه تا د کور بهر پټو ته مېرو کې د غشي ګرځېده نشي د ګلونو تماشا خوند او بل د شخص ده. او که مثلا ګلونو هر څه په خندا دي دریاګونه برانونه واورې هم ورېدلې دي هر څه خو یو غمګین احساس دي د ژوند یو فکر وي. نو دغه شاعري کې په هغې کې رنایت په هغې کې ترنم او په هغې کې یو سندرییز د ماحول ذکر کېږي که نه نو هغې لپاره یو موډ هم غواړي.
بلخو د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د ټولنیزو چارو کارپوه او ځوان شاعر رازق فهیم وایي د تیرو څو کلونو بدمنۍ له پښتو شاعرۍ د ژوند رنګونه وړي دي.
نو اوس کته د پښتو شاعرۍ وګورې ته داسې نو ما ته خو کله کله داسې نه وي چې یو درد ډېر دی پکې چیخې ډېرې دی پکې او شاعرانه دغسې دی که نه تنوع چې کوم د ژوند خپله تنوع ده که هغه په کتاب ده او د هغه وجوهات هم شته ځکه چې ژوند په خپله ډېر راغلی دی ریډیوس دی پکې ډېر تپ دی پکې او د هغه رنګونه او د هغه ښایستونه او د هغه خوندونه ټول زموږ په چاپرچل کې پک شوي دي که. نو ظاهر ده د هغه اغېز او د هغه عکس خو په شاعرۍ کې دی.
بیا راجولی شاه خټک وایي په پاکستان کې روان حالاتو د پښتو ژبې د شاعرانو په خوله مهر وهلې او هغه شاعران چې د بدلون انقلاب جدیدیت او رومانس خبره به کوله وزغلی دي.
د نړۍ په حالاتو سره په کوم شاعر مخشر دي چې تاسو ډیر ښه شاعر دي په درویش دورانی دي او کاغذ پیر محمد کاروان دي او کاغذ جهانی سید دي او څنګه چې ښه شاعران دي نو بلا نمونه دي. نو دا هغه تبا دا څوک ورکی ادارې څخه دي هغه به تر خلکو پورې رسی څنګه چې څه خوشحالي سوسیزونو خو ورته اوبه یاد آسي. نو د شاعرۍ دپاره د شعر دپاره چې کوم ماحول په کار وي کوم د هغوی د شاعرانو د پالنې ستاینې ډاډګیرنې ماحول نو هغه هم نشته. خو بل د پښتون رومانی فکر چې کوم دی هغه اوس داسې نه دی. اوس به هغه د وطن یا د کلي ورانی جاړي او ویرانی او کنه د خپل شنه خایس او د محبوب خایس ته بګوري او هم ضروري ده دام ضروري ده او موږ باندې راته په لشي حالات کې.
رزق فهیم وايي شاعري د ټولنې او حالاتو عکاسي کوي او په پښتو شاعرۍ کې هم د پښتنو غمیزې دي. خو دا په خبره بیا هم پښتنو شاعرانو لره پکار دي چې د ژوند ښکلا او خایست په زور په خپل شاعرۍ کې وردننه نکړي.
هم د اسرار عالم بومن دی رپورت سره د مشال رادیو وروستۍ خبرونې د پایشې بوت را ورسېدلو. یو څو شېبې پاتې دي چې شاین بنیلی ته پکې وار وکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستوري مشه ده یو مهم خبرونه. نن سهار د کراچۍ ښار سره نږدې د بلوچستان صوبې په حب سیمه کې بارسيلي سړک سلور غړي جنگېدل دي چې لامل یې 15 کسان وژل شوی دي. د اشغورن ادارې دي چارواکي انور کاظمی مشالې ته ویل دي چې په پیښه کې د شلو ډېر کسان جوړل شوی هم دي. د خیبر پختونخوا سملې د صوبې د نوم بدلولو او د هزار صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونه سخت مخالفت کړی دی. په د حکومت د اپوزیشن ګوند عوامي نیشنل پارټي یو غړی سردار حسین بابا کویری دي چې د وړې صوبې پر ضد یو لوی سازش دی. د پولیو پر ضد د کمپاین په اتمه مرحله کې نن د خیبر پختونخوا په شپږ نوي یونین کونسلونو کې 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د طالبانو حکومتي کمیټو ترمنځ غونډه اسلام آباد کې پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د غونډه کې د حکومتي او طالب مشرانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره په یو ځای راټولېدلو اتفاق شوی دی. خو لا تر دې د بدانه معلومه چې دا مذاکرات به کله او کوم ځای کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینه هوټل کې د وسلوالو لخوا د بیګنا ملکیانو وژنه غندلې ده. او د ترکیې چارواکي وایي په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تړاو چې لامل یې درې کسان مړه او 15 جوبل شوي، درې تنه چې دوی البانیان دي نیول شوي دي. حملې د زیارت پر د ترکیې په جنوبي خارګوټي او لوکسیلا کې شوي وي.
اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیدو. تاسو همدې سره خپل قربا ګل ایاز د خبرونو ویونکې شاین بونیری او ټکنیکی همکار جاناتن له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا مولري او خوشاله اوسئ.